تنشو دسمت سروان باش ماست
ډیر مننه نیمه سپ قدرمنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه ونیس پروګرامونه هم لرو د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په اوروزګان کې د طالبانو له لوري د تړل شویو روغتیایي مرکزونو د پرانیستلو لپاره هلې ځلې کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د خبرونو وروسته. د امیر روغتیا وزارت وایي په اوروزګان کې د روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستل کېدو هڅه کوي. د امریکا جنگي الوتکې د شمالي کوریا په ختیځ کې پر نړیوالو اوبو مانور کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت یې د جګړې د ګټلو په حال کې دی. د خبرونو تفصیل په اوروزګان کې چارواکي وایي د هغو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو بند کړي دي. د اوروزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب وویل چې وسلوالو طالبانو څلور پنځوس روغتونونه بند کړي، ډاکټران یې له کاره منع کړي او د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست ته یې خبرداری ورکړی دی. دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل
موږ د سیمې د مختلفو قومي مشرانو همداراز د مالفوظ اشخاصو سره په اړیکه کې یو ترڅو بولې د جوړو طریقه مخالفین قانع کړو او موږ په دې برخه کې چنانچه مخکې تللي یو.
په همدې حال کې د امیر روغتیا وزارت وایي چې د ستونزې په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د حکومت کابینت دولس کاندید وزیران سبا دوشنبه ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش په دا کاندیدان ولسی جرګې ته ور وپیژني. د هغوی د کاري پلانونو تر اوریدو وروسته به جرګه په راتلونکې یوه اونۍ یا لس ورځو کې د هغوی لپاره د رایو صندوقونه کښیږدي. د افغانستان دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت ته ویس احمد برمک، د لوړو زده کړو وزارت ته عبداللطیف روخان، د فواید عامې وزارت ته یما یاري، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیضالله زکی، د اقتصاد وزارت ته مصطفی مستور، د ترانسپورت وزارت ته حمید تهماسی، د مخابراتو وزارت شهزاد گل اریوبی، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت گلاغا شیرزای او د قانون او پټرولیم وزارت نرگس نهان کاندیدان دي. د افغانستان د ولسمشر د ورستی فرمان پر اساس نذیر احمد درانی د کرنې وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارت د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. د افغانستان د فوتسال لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن یکشنبه د ایران له لوبډلې سره مخامخی شي. دا سیالی د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې روان دي. د افغانستان د فوتسال لوبډلې پرون د ترکمنستان لوبډلې ته په پینالټي ګولونو ماتې ورکړه او د سیالیو څلورو غوره لوبډلو ته ځان لوړ کړ. د فوتسال فدراسیون ویاند سید علي کاظمي بیګا ازادي راډیو ته وویل که خدای کول نن به څلورو نیمو بجو د ایران له لوبډلې سره چې د آسیا له پیاوړو لوبډلو ګڼل کېږي مسابقه وشي. د هله څرګنده کړه چې د خلکو په دعا به دا لوبه هم افغان لوبغاړي وګټي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لاروټنه یا بالستیک توغندي ازموینه شي چې له دغه هیواد سره اتمي موافقه د پښتنې ورده او د هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. ترامپ پرون ناوخته پر ټویټر لیکلی ایران تازه یو داسې بالستیک توغندی وازمی چې اسرائیلو ته رسېدی شي. دوی همداراز له شمالي کوریا سره کار کوي. د دوی ترمنځ زیات جوړجاړی شته. ایران د امریکا له دې خبرداري سره سره چې توغندوی ازمیش به یې له امریکا او نورو قدرتونو سره اتمي موافقه زیانمنه کړي بالستیک توغندی وازمی. د ایران دولتي تلویزیون په خرمشهر کې د دغه توغندی د ازمیش تصویرونه خپاره کړل. ایران خپل دا توغندی تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 22مه د تهران په یوه پوځي پریډ کې نندارې ته وړاندې کړ. د امریکا د هوایي ځواک بم غورځوونکو الوتکو بی یو بی لانسر چې جنگي جټ الوتکو بدرګه کولې پرون شنبه د شمالي کوریا ختیځ لور د نړیوالو اوبو پر سر پروازونه وکړل. د دې نمایشي پروازونو پلان په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو څو ساعته مخکې اعلان شو. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په 21مه پیړۍ کې د امریکا جنگي جټ الوتکو او بم غورځونکو د دواړو کوریاګانو ترمنځ حایل سیمې ته په دومره نږدې واټن کې پروازونه نه دي کړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې حکومتي ځواکونه له پوځي لارې د سوریې د شپږکلنې جګړې د ګټلو په حال کې دي. معلم وویل چې د حلب او پالمیرا ښارونو آزادي د دیرالزور د محاصرې ماتېدل او د سوریې په زیاتو سیمو کې د تروریستانو ماتې څرګنده کړې چې برای نږدې دی. او د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغې سیال مارتین شولز پرون شنبه پر رای ورکوونکو ژغ وکړ چې په پارلمان کې د شی اړخ په پولیس یا ولسپال ګوند ونډې د زیاتېدو مخه ونیسي. په جرمنی کې نن یک شنبه د 19 بونستاک د استازو د ټاکنې لپاره فدرالي انتخابات کیږي. نوی ټاکل شوی استازی به د جرمنی راتلونکی صدر اعظم وټاکي. اته بجی او شپږ دقیقې شوې. آزادی رادیو او ریډیو آزادی رادیو د روان خبرونه په دوام کې د اورزګان چارواکي او خلک وايي طالبانو د دوی ټول روغتیایي مرکزونه بند کړي دي.
ټول مرزان چې پرونی عملیات کړی دي تو بریا په زړیږي روان دي. شز سپنجری دا چیرې ولر
په دې اړه د امیر روغتیا د وزارت خبرګونه هم اورېده. ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دې جرګې رئیس په میلیونونو افغانۍ اختلاس کړی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو کمشنرانو استعفا وکړي.
په دې تالار کې بار بار موږ دا ذکر کړی دا چې د انتخاباتو کمیسیون رئیس جمهور ته استعفا وړاندې کړی ده.
په خیبر پښتونخوا کې د وی خبرې شوی ناروغي لکبل د مړشمیر درې دشتنو تر رسیدلی دی. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ سپه 12.5 او FM 100.15 سپه اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم تعقیبولی شي. آزادی رادیو د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په اورزګان کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو پر فعالیت د وسلوالو طالبانو د بندیز خبر تایید کړه او ویل چې د امنیت شورا قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته د ستونزې د حل هڅې کوي. د دغه وزارت ویان بیګا ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو رسمن د دې لپاره چې په اورزګان کې روغتونونه بیرته پرانستل شي له دوی کومه غوښتنه نه ده کړې، خو له غیر رسمي سرچینو ځینې راپورونه ورسېدلي دي. په همدې حال کې د اورزګان خلک پوښتنه کوي چې تر دې وروسته به خپل ناروغان د درملنې لپاره چیرې وړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د تماس او خبرو هڅې کوي څو په اورزګان کې د روغتونونو د فعالیت په اړه د هغوی غوښتنې ورته معلومې سي وایي چېړي او ترسره یې کړي. د وزارت ویاند وحید الله مجروح پرون ازادي راډیو ته وویل چې له رسمي او غیر رسمي سرچینو معلومات ورته رسیدلي چې وسلوالو طالبانو په اورزګان کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول روغتیایي مرکزونه بند کړي او د بیرته پرانستلو لپاره یې ځینې غوښتنې لري. مجروح وویل دوی ته د وخت ورکړ سي.
در ولایت اورزګان متاسفانه این معضل پیش آمده.
په اورزګان کې داسې ستونزه را مخکې شوې ده. زموږ د رپورټونو پر اساس وسلوالو مخالفانو یو لړ غوښتنې کړي. هغو سیمو ته د روغتیایي خدماتو د رسیدو ژغ کړی چې هلته تر اوسه روغتونونه نشته. همداراز په ځینې روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو د ظرفیت لوړېدو غوښتنه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت د افغانستان د خلکو ټولو غوښتنو ته که د هرې سیمې او ډلې وي د قدر په سترګو ګوري او زموږ تعهد دادی چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ټولو افغان افغانانو هر غشتنه پر ځای کړو، خو زموږ توقع ده چې د افغانستان د سیاسي او پوځي لانجو د خیل لوري د روغتیا سکتور خپل سیاسي او پوځي جګړو کې ښکیل نه کړي. د امیر روغتیا وزارت ویاند ویل چې رسمن وسلوالو طالبانو له دوی کوم غشتنه نه ده کړي، او هیله یې څرګنده کړه چې د قومي مشرانو د سیمې د خلکو او د امنیت شورا د هڅو په پایله کې به له وسلوالو طالبانو سره د تماس امکان پیدا سي، څو د امیر روغتیا وزارت پوسی چې هغوی دقیقا څه غواړي. ویدلام اجرو ویل په دې ځانګړي مورد کې زموږ هڅه دا ده چې له رسمي او غیر رسمي لارو لازم تفاهم رامنځته سي، څو هم موجود روغتیایي مرکزونه بیا پرانیستل سي او هم موږ ته فرصت راکړ سي چې د سیمې خلکو ته د بهترو روغتیایي خدماتو لپاره د مقابل لوري غوښتنې ترسره کړو. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب بیګا ازادي راډیو ته وویل چې هغه ولایت نه 15 روغتیایي مرکزونه لري چې لشتلجه څلور 15 سیټرل سوي دي. د هغه په وینا د ترنکوټ مرکزی روغتون په بشپړ ډول نه دی بند سوی. دوست محمد نایاب وویل د سیمې د خلکو او قومي مشرانو په مرسته د ستونزې د حل لپاره یو څه پرمخ تللي، خو د پایلو څرګندول یې مخکې له وخته ګڼي.
قسم پر راپور کې مو واوریدل چې دوست محمد نایاب وایي چې د ولایت مرکزی روغتون کامل نه دی تړل شوی، خو د سیمې اوسیدونکو او ډاکټران بل څه وایي. دوی وایي چې دا روغتون هم کاملا بند شوی دی. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرون شنبه د دغه روغتون مسؤلانو وویل چې خدمات ځکه درولي چې وسلوالو طالبان ورته ګواښونه کړي دي. د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤول ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ په روغتون کې ځکه خدمات د خلکو پر مخ درول شوي چې د په وینا وسلوالو طالبانو له تیرو شپږو ورځو راهیسې پر لفظ دوی ته خبرداري ورکول. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شرافت راپور واورئ.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې ورستۍ ولایتي روغتون هم چې د ولایت مقام له ودانۍ سره دیوال په دیوال دی، د وسلوالو طالبانو په امر د ملکی خلکو پر مخ وتړل سو. د اورزګان دغه ولایتي روغتون تلاوس هم په ډلو ډلو ناروغان را روان دي، او تمه یې دا ده چې د خپلې ناروغۍ درملنه به وکړي، خو ناامید بیرته د کور پر لور ځي. د روغتون له واټونو څخه هغه ناروغان هم راوتلي کوم چې له تیرو څو ورځو راهیسې په یاد روغتون کې بستر و.
نوم یې نکبلا دی، طالبان ویشتې یم، زخمي کړی یم، دلته شپخانه ته راغلی یم، په شپخانه کې بستر وم. نو بیا د شپخانې څخه اوس ویسو چې طالبانو زنګ ولې دی چې شپخانه بنده کړي. ټول مریضان پرون یې عملیات کړی دي، توبرې په زړیږي روان دي، ښځې سپین ږیرې دا چیرې ولاړ سکندار لار داسې خراب ده چې دغه ځان رسې مړ کېږي. والی صاحب د ولایت کې ناس یې خپل چرچی وي مشتوا شپخانه بند کړي.
د یاد روغتون مسولین وایي چې وسلوالو طالبان ورته ګواښ کړي که خدمات و نه دروین د خپل طرفه به په تور لیست کې شامل کړي. د یاد روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
د شپږ ورځې کېږي چې د طالبان د خوا څخه مرتاخته راکول شوی دي چې تاسو خپل خدمات د بانک او شپخانه وتړي سره، ولی موږ بیا هم د شپږ ورځې نور هم ادامه ورته ورکړه. موضوع مو د والی صاحب او د رئیس صاحب امنیت او د قومندان صاحب امنیت د ټول سره د شریک کړه چې موږ ته یو جدي خطر متوجه دي سره موږ څنګه وکړو سره. خو والی صاحب هم راته ویل چې دا موضوع حل کیږي سره.
بل خو بیا د اورزګان ولایتي شورا د یاد روغتون مسولین له وسلوالو طالبانو سره په همکاري تورنوي. د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د یاد روغتون مسولین د قانون منګولو ته وسپاري او جزا ورکړي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا یو وکیل محمد کریم کریمی
زموږ ولس په عمده دغه مرکزی روغتون مسول او رئیس ستامي او دغه دفتر دغه اجتماع مسول بي، او دغه ولس په عمر لاس په کار کیږي، او دغه درې سر مسولین به د عدالت منګولو ته وسپاري او خپل حقوق منځه اخلي.
د اورزګان ولایتي ادارې په دې اړه څه ویلو ډډه کوي او وایي چې موږ پلټنې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ساعت 8 بجه او 14 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د دوی رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د میلیونونو افغانیو په اختلاس تورن دی او باید له دندې لرې شي. دوی پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې د ابراهیمی پر دغه کار انتقاد وکړ او هغه د جرګې له حیثیت سره په ټکر کې وباله. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې په ولسی جرګه کې د فساد په اړه وررسېدلي اسناد په جدي ډول وڅېړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د رئیس پاړه د میلیونونو افغانیو د اختلاس د اسنادو او راپورونو خبرولو د دغه جرګې د غړو خبرګونونه راپارولی او د جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر دغه کار یې سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې غړي محمد سرور عثماني فراهی د دغه جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل ابراهیمی د یو مصلحت لمخې د جرګې رئیس شوه او پرې لګیدلی تورونه لوی ستونزه ګڼل کیږي.
اتهام اختلاس
د ولسی جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اختلاس د تورونو لګیدل د هیواد د ملي شورا په تاریخ کې د بدنامۍ یو ورکه ده. په ملي شورا کې د دشتون غیر مشروع ده. اوس چې تور دی او اسناد لوی سرنولۍ ته استول شوي، څلور کسان چې دی پر څوکۍ کېنولی هماغه شان دی له لاسه ونیسي او له څوکۍ دې ښکته کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست وړاندیز وکړ چې د جرګې د رئیس دنده باید وځنډیږي.
اسناد منتشر میشود چې نفر اولی خانه ملت
اسناد خپریږي چې د ملت د کور لومړی کس په اختلاس تورن دی. زه وړاندیز کوم ټول باید لاسلیک وکړو او د رئیس د دندې ځنډول مطرح کړو.
د جرګې ځینو غړو بیا د ښاغلي بشردوست له وړاندیز سره مخالفت وښود او ټینګار یې وکړ چې یاد موضوع د په جدي توګه وڅېړل شي او د کره اسنادو پر مټ دی په اړه تصمیم ونیول شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د جرګې د اوړي له رخصتیو د مخه په یوې خبري ناسته کې ویلي و چې د جرګې په دارالانشا کې فساد موجود دی او خلک پکې د پیژندګلوۍ له مخې ګمارل کیږي. خو د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت مخکې له دې دغه تورونه رد کړي وو. ښاغلي همایون چې د شنبه په ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه یې د اسنادو پر کړه څېړنو چې لوی څارنوالۍ ته استول شوي ټینګار وکړ.
از آقای سرنوال خواهش میکنم دهن دقیق بررسی کنن.
له ښاغلي سرنوال څخه هیله کوو چې راشي او موضوع په دقت سره وڅېړي، خلکو او د ملت استازي ته واضح کړي چې دغه تورونه چې موږ یې اسناد لوی سرنوالۍ ته لیږلي سم دي او که غلط. په ملي شورا کې 300 کسان بالمقطع استخدام شوي، کابو 200 یې هیڅ نشته او هره میاشت د ملي شورا لګښت 400 میلیونه افغانۍ په ناحق جیبونو تلبیدلي.
نوموړي وویل د دغه فساد په اړه د اسنادو تر لیږلو وروسته له 300 کسانو څخه 212 له دندو لرې شوي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل تر اوسه د جرګې د اداري پلاوي او د دارالانشا د فساد په اړه په سلو کې 10 موارد لوی څارنوالۍ ته لیږلي او 90% نور اسناد هم شته چې هغه هم میلیونونه افغانۍ کیږي. په ورته وخت کې په لوی څارنوالۍ کې ځینو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې د فساد موضوع د لومړیو څېړنو لپاره د چارو د ادارې د عالي تفتیش ادارې ته لیږل شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نظر هم واخلو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه.
په ولسی جرګه کې پرون په یوې بلې موضوع هم بحث وشو. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون وویل جمهوري ریاست د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لپاره نوي کمیشنران ګماري. همایون همایون چې د شنبه په ورځې د جرګې مشري هم کوله وویل چې د انتخاباتو د کمیسون اوسنیو کمیشنرانو استعفاوي ورکړي او وضعیت په دغه کمیسون کې ښه نه دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا د همایون همایون څرګندونې بې اساسه او غیر مسؤول نه بولی. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنرانو د فشارونو له کبله استعفای ورکړي او جمهوري ریاست په نوي لیستونو کار کوي. همایون همایون چې د شنبه په ورځې د جرګې مشري هم کوله وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید په دغه کمیسون کې د موجوده وضعیت په اړه ولسته ځواب ووایي.
د انتخاباتو د کمیسون موضوع دغه تالار کې بار بار مونږ دا ذکر کړی دا چې د انتخاباتو کمیسیون رئیس جمهور ته استعفا وړاندې کړې ده. وضعیت براستی نگارم کننده است. از طرف هر ریاست جمهوری به اونا دستور داده میشه، حتی سرلستا کار میشه تا جایی که ما معلومات داریم.
دا دا په داسې حال کې ده چې تازه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشرتابه یو غړي معزوله دولتي رسنیو ته ویلي چې د انتخاباتو په کمیسون کې ډېرې پریکړې په پټه کیږي. ښاغلي دولتي دغه شان ادا کړې چې ډېرې مهمې پریکړې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د څلورو تنو لخوا کیږي. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یوې بلې غړې ملیحې حسن هم په کمیسون کې د پټو پریکړو په اړه ویلي وو. نوموړي دا هم ویلي وو چې د کمیسون ځینې غړي په قصدي توګه څنډې ته شوي او په پریکړو کې ونډه نه ورکول کیږي. د انتخابات خپلواک کمیسون بیا دا ډول اداوې بې بنسټ او له واقعیت څخه لرې بولي. د دغه کمیسون کمشنر ویان ګلاجان بدې سیات وایي کمیسون په خپلواک ډول چارې پر مخ بیایي او له اسنادو او شواهدو پرته د کمیسون پر ضد څرګندونې د شرم وړ دي.
هغو مسؤولینو ته چې په ډېرو لوړو بستونو کې هم کار کوي، متاسفانه داسې غیر مسؤولانه څرګندونې څو واره دي چې د دوی څخه کیږي چې هغه هېڅ صحت نه لري، بالکل غلطې او نادرستې دي. او د یو مستقل کمیسیون چې هغه یو ملي پروسه پر مخ باندې بیایي د هغه توهین کوي. دوی باید خپله په دغه رقم ته خبرو باندې وشرمېږي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې اکسین بیا وایي چې د دوی ارزونې هم ښیي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې ستونزې شته، خو دا چې کمشنرانو د استعفاوي ورکړې وي په دې اړه معلومات نه لري. د دغه شبکې رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل له هماغه پیله د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو په غوراوي کې ستونزې وي چې دا مسله د دوی په چارو بې اغېزې نه شي پاتې کېدی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره غلي.
له امریکا خبریدونکو آنلاین خبرونه هافینګټن پوسټ په خپل تازه غنی کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغانستان د ژغورنې انتظار بس کړه. د لیکنې لیکوال افغان الاصل امریکایي وهاب روفي لیکي که زه جرأت وکړم نو ولسمشر محمد اشرف غنی ته به دا پیغام ولیږم، خپلو خلکو ته ووایه چې د نورو مرستې ته انتظار ختم کړي. دوی پر بهرنۍ مرسته اتکا نسی کولی. ستا د هیواد وګړي باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره په خپله فعال رول ولوبوي. د لیکنې په یو برخه کې لیکوال زیاتوي د افغانستان سیاسي رهبرانو، تعلیم یافته قشر او په خپل ولس ډیر وخت او انرژي ضایع کړې او سترګې نړیوالې ټولنې ته نیولې چې دوی د ژغورنې لپاره ور ودانګي. د هافینګټن پوسټ خبرونې د لیکوال په باور کله چې زموږ رهبران په وار وار دا نظریه خپروي چې افغانستان نورو بهرنیو پوځیانو، پیسو او مرستې ته اړتیا لري، دا مسأله د ولس پر روحیې هم اغیز کوي. لیکوال په پکتیا ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وینا ته اشاره کوي چې یوې ولسی غونډې ته ویلی وه ما بالاخره د نړۍ رهبران قانع کړي چې په افغانستان کې جګړه یوه بهرنۍ پروژه ده او بهرنۍ حل لارې ته اړتیا لري. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د ولسمشر هدف دا و چې نړۍ دې راسي او موږ ټول دې وژغوري. لیکوال زیاتوي افغانستان ته سوله له سرحدونو هاخوا نه راځي، سوله باید د افغانستان په کلیو کې ولټول سي. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په خپله تازه غنی کې د هندوستان په پلازمینه نیوی ډیلی کې د لاسي صنعت او تولیداتو د یو لوی نندارتون په باب لیکنه خبره کړې چې په پام کې ده ګڼ افغان وزیران هم پکې برخه واخلي. په لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله به هم د افغان هیئت په ترکیب کې شامل وي. اکانومیک ټایمز لیکي دا به د افغانستان د وزیرانو تر ټولو لویه ډله وي چې پر یوه ځای هند ته د کوم مناسبت لپاره سفر کوي. له دغو افغان وزیرانو سره به د هغوی هندي سیالان هم ملګري وي. په داسل کې چې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې له ترانسپورټي دهلیزونو په استفاده په خپلو کې اقتصادي شراکت پراخ کړي. د اکانومیک ټایمز رسپانې په حواله دغه نندارتون به راتلونکي چهار شنبه پرانستل کیږي او د راتلونکي شنبه تر ورځې به دوام کوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د عراق په کورواکه سیمه کردستان کې د بشپړې خپلواکۍ د ایران په اړه ټول پوښتنه وشي، سره له دې چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه له ټول پوښتنې سره مخالفت شوی. د کردستان سیاسي مشرانو ویلي چې له پلان سره سم به ټول پوښتنه وشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
په کوردستان کې بچ د عراق خود مختار سیمه د سبا د بشپړ خپلواکۍ د اعلان پړه ټول پښتنه اوسي. د دې سیمې سیاسي مشرانو ویلي چې د سیمې او نړۍ په کچه د دې پلان په وړاندې له مخالفتونو سره به د کوردستان د خلکو نظر واخلي. د کوردستان ولسمشر مسعود برزانی د جمعې په ورځ د دې سیمې په مرکز اربیل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل
بو سر بخوی کوردستان ابي آماده بین
د ازادۍ لپاره مشتیار یو چې هر به پری کړو. موږ پر دې لار داسې مقام ته رسیدلی یو چې یا به خپلواکي غوره کوو او یا به د تابع کېدو او تعدا پر لور حرکت کوو. مسعود برزانی وویل چې ټول پښتانه ضروری ده ځکه د هغه په وینا د عراق د کوردانو د حقونو د خوندي کولو نورې ټولې هڅې ناکامې سوې دي. د عراق کوردستان سیمه په 2015 میلادي کال کې خود مختار اسوه. د کوردستان پارلمان د رواني میاشتې په پیل کې له عراق د خپلواکۍ د اعلان پړه د ټول پښتني پلان تایید کړ. تر هغه وروسته د عراق د پارلمان غیر کوردي وکیلانو له ټول پښتني سره مخالفت وکړ او د هغه هیواد صدر اعظم حیدر علي بادي ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد د هر اقدام مخنیوي وکړي او د کوردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. له پلان سوي ټول پښتني سره د عراق په مرکزي حکومت علاوه د عراق گاونډیو هیوادونو هم مخالفت کړی دی. د ترکیه، ایران او عراق د بهرنی چارو وزیرانو تیرونی د عراقی کوردانو مشرانو ته خبرداري ورکړ چې د کوردستان د جلا کېدو په اړه ټول پښتني ته ځواب ورکړي. د ایران، عراق او ترکیه د بهرنی چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې چې تیرونی په نیویارک کې د هغوی تر غونډې وروسته خبره شوه د عراق د خاوري پر بشپړتیا ټینګار وسو او له ټول پښتني سره شدید مخالفت پکې څرګند شو. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د جمعې په ورځ وویل
بو رفراندوم قراره و رفراندومون ګرچک
د ټول پښتني پریکړه او څنګه چې عملی کیږي د ترکیه له ملي امنیت سره تړلې مسله ده. کله چې د ترکیه د ملي امنیت خبره سي بیا ترکیه په نړیوالو او دوړخیزو موافقو کې د خپل حق له کارولو مخناړوي او تعهد لري چې له خپل حق به دفاع وکړي. ایران او ترکیه اندیشنه لري چې له عراق د کوردستان جلا کېدل او د بشپړې خپلواکۍ اعلان به د هغوی په اقلیت کوردانو کې د بیلتون غوښتنې جذبه زیاته کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او نورو غربي قدرتونو هم د دې اقدام مخالفت کړی ځکه اندیښنه یې څرګنده کړې چې دا به د بغداد کمزوری حکومت لا ضعیف کړي او په سیمه کې به سیاسي لانجې ډېرې کړي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زموږ د حکومت دا خواهش او دا تقاضا ده د حکومت نه دغه په بازارونو د افغانستان کوم بازارونه دي په دغه بازارونو کې او په دې لارو کوڅو کې سیاسري ناسي دو سره ماشومان درې او څلور ماشومان او دغه لوس لغړی او په سرو غرمو باندې چولې او په سره ځمکه باندې تودز مکه باندې پراته او دغه تر تاقي وخی او چغي وخی او د په دې خاطر دوه چولې لوس لغړ چې دوی ته بچو کې ولت روپۍ 50 روپۍ واچو هغه موږ په خپل ګټه او په خپل جیب کې واچو. دغه حکومت ته زمونږ د دغه غوښتنه او تقاضا ده چې دا خلک منیږي او کچې ته حکومت دا خلک نشي منی کولی نو دغه لی څور کړي چې دغه لارې کوڅونه پاسي.
الو السلام علیکم. د ازادي راډیو اورېدونکو کارکونکو ته او ټول نمائندګانو ته سلامونه کوم. د زړه د کومې پاسه سلامه مونږ د جلال آباد د بشدو د شارې د سراچي سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې نو زه مونږ دغه د میدان لارې سره ډېر مشکل لرو. د افغانستان د دولت نه د اجرایي رئیس نه د اشرف غنی صاحب نه غواړو چې په دغه لاره کې مونږ سره همکاري وکړي. 10 بجې 12 بجې مریض اچولی مونږ کې په دې لاره نه پرېږدي. هغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره اوږده ده. د مونږ مریض بله شپه مونږ دغسې مونږ په ګاډي کې اچول او بیا په لاره باندې مریض راته او د دې سګمالاتي سره وفات شو او بېرته په لاره کې راتاو شو.
قدرت لاندې منډه ولایت د تماس کې موږ را فرای موږ ولایت پروژه پیل کړې سړک ورکی وو سامنے تراغري دي طالبان سړي دي بالا خدا نو نو د شان جوړ کې بالا خلک ته کار پیدا ک خلک به کار دي په خپل دي کار موږ کارونه راو بس دي کارونه دي چې د څنګه کار ته نو شي سړک نو شان جوړ کې وو سامنے تم نشي جنگم نه سر.
ګوګل کمپنی وایي له یوې بلې کمپنۍ څخه د سمارټ یا زیرک موبایل ټلیفونونو د اخیستلو لپاره خبرې پیل کړې دي. ګوګل غواړي چې له اچ ټی سي سره معامله وکړي او د دې کمپنۍ یوه برخه واخلي. د ګوګل مرستیال ویلي چې د اچ ټی سي ډله له ګوګل سره یو ځای کیږي څو د دې کمپنۍ پرمختللې ټکنالوژي نوره هم پراخه شي. مخکې هم ګومان کېده چې ګوګل به د اچ ټی سي د زیرک ټلیفونونو د تولید وسایل واخلي څو له اپل سره سیالي وکړي. تر اوسه پورې له اچ ټی سي سره د ګوګل د معاملې د ارزش په اړه ګوګل په خپل څه نه دی ویلي، خو د ریوټرز خبري اژانس وایي چې ګوګل اچ ټی سي ته $1 میلیارډ ورکړي دي. دا پیسې تر هغه څه ډېرې لږ دي چې پخوا یې اټکل کېده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د فیسبوک لاله هم خپل عکسونه له موږ سره شریکولی شي. facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د وی د فیسبوک پانه پته ده. ساعت 8 بجې او 13 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت ده. په ورزګان کې چارواکي وایي د هغو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو تړلې دي. د افغانستان د حکومت کابینې ته 12 کاندیدان سبا ولسی جرګې ته معرفي کیږي. د ولسی جرګې مرسیال منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویل چې د جمهوري ریاست دوهم مرسیال محمد سرور دانش به دا کاندیدان ولسی جرګې ته ور وپیژني. د افغانستان د فوټسال لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن یک شنبه د ایران له لوبډلې سره مخامخ کیږي. پرون یې کوربه ترکمنستان ته ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوې لروټنه یا بالستیک توغندي ازموینه شوی چې له دغه هیواد سره اتومي موافقه د پښتنې ورده او دا هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. د امریکا د هوایي ځواک بم غورځونکو الوتکو B-1B لانسر چې جنگي جټ الوتکو بدرګه کولې پرون شنبه د شمالي کوریا ختیځ لور د نړیوالو اوبو پر سر پروازونه وکړل، او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم پرون شنبه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل چې حکومتي ځواکونه له پوځي لارې د سوریې د شپږکلنې جګړې د ګټلو په حال کې دي. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. روانې خبرونه په دوام کې دوهمونیز پروګرامونه لرو، یو تاندی څنګه او حقیقت سره. خوب مخی تر دی د خیبر پښتونخوا د روغتیا یا صحت اداره وایي چې په دې صوبه کې لتیری یوې میاشتې راهیسې د دنګي طبي لشتر لژه درې دېرش کسان وژلي او سلګونه نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ډاکټرانو په وینا دنګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یوه ځانګړي ډول ماشي د چیچلو له امله رامنځته کیږي. تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا خبر پختونخوا د روغتیا صوبای اداره وایي چې په دې صوبه کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 30 تر رسیدلی دی. د یادې ادارې لخوا ازادي راډیو ته په ورکړل شو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د شنبې په ورځ هغه وخت 30 ته ورسېده چې د پېښور د تحقیق یو 50 کلن اوسیدونکي او 11 کلن ماشوم د یادې ناروغۍ له امله په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ روغتون کې ساه ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په بیلابیل روغتونونو کې په 1429 ناروغانو کې د ډینګي ناروغۍ ټیسټونه وشول چې له دې ډلې څخه په 255 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 102 کسانو حالت داسې و چې د درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړی شو. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پختونخوا په بیلابیل روغتونونو کې نږدې 309 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ماشي د چیچلو عمل رامنځته کیږي، او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که اوس هم په لومړي سر کې له ډینګي وایرس څخه تر ټولو زیات کسان د پېښور په تحکال سیمه کې اغېزمن شوي وه، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور نورو سیمو ته هم خور شو او ګڼ شمېر کسان یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بیلابیلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. د یادونې وړ ده چې ډینګي تبې تر خیبر پښتونخوا مخکې تیر کال په پنجاب صوبه کې هم لسګونه کسان وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه خوګوریدونکو سلام. دا ونې پر دې موضوع خبرې کوو چې له موبایل څخه څنګه استفاده وکړو چې روغتیا ته مو تاوان ونه رسوي.
دسترګو مشکل مې مخکې لرلو، بیا په ټلیفون او یا د کمپیوټر د غوسه مسر کار شو په دفتر کې مې ماستر کې ډېر ځای پښولې
پچاش کې پروت وي او لاس کې واخم ډېر ګرم راځي.
موږ باید کوشش وکړو امکان هره پورې موجونه کم کړو. د عقل کوم خبرې کوو تنها مغه انتن موج موږ ترش پاس دی.
نن سبا ډیر شمیر ځوانان له موبایلونو څخه استفاده کوي، خو دوی ته دا معلومات نه وي چې څنګه سالمه استفاده ترې وکړي چې روغتیا ته تاوان ونه رسوي. که دوی چیرې ځان ته پام ونه کړي او تل سترګې د موبایل په سکرین کې وي، نو دا به په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. د کابل پوهنتون محصل محب الله میری وایي دوی چې ډېر وخت موبایل کاروي ذهن یې ګنګس او نارامه وي.
د ټلیفون نه چې ډیر استفاده وکړم ذهن مې ډیر خسته شي او پسترګو خو فشار خو معلومدار ده چې پسترګو فشار زیات راځي او د خپل د ټلیفون رڼا هغه سترګو ته ډیر ضرر سوي او یو شکل ګنګستوب سره مخامخ کیږم. زه خپل خو ځینې د فیسبوک مصرفیتونه دي چې ملګرو سره یو وری بس شروع وکړي بیا نو نشي کولای ځان ته خلاص کړي. خو ښه به دا وي چې سړی وخت ورکړي او کله چې یو څو دقیقې ټلیفون ته وګوري نو وروسته لږ وګرځي او سترګې پټې کړي باندې کړي کې وروسته بیا وخت دا به ښه خبره وي.
زبیح الله ایمان هغه ځوان دی چې په وینا یې ډیر موبایل کاروي، خو دې کار یې د سترګو دید کمزوری کړی او اوس په اسانۍ ځینې شیان نشي لیدلی.
زه خپله کله چې د موبایل په لومړی کې راوتلی و نو د ډېرو خلکو تلوسه هم ورته وي. بیا ځوانانو موږ د ځوانۍ په دوران کې و که پوهنتون دوران وه، نو هغه د ورځني ژوند کې موږ دومره استفاده ځنې کوله چې تقریبا یو ساعت یا یو نیم ساعت باندې موږ سره نه وه، لکه یو مهم شی چې موږ څخه ورک وي. بیا وروسته سکیجول یا په عموم کې مهالوېش هم ورته جوړ کړو چې سړی مثلا په ورځ کې که دوه ساعته استفاده ځنې وکړو یا درې ساعته، هغه هم په هغه شکل نه چې دائم ته فیسبوک پکې وګوري، مثلا خپل ایمیل چک کړي، خپل کارونه هغه ورځني پکې تنظیم کړي. موبایل په عموم که د اوس وخت ځوانان ډېر استفاده کوي. زه خپل د سترګو مشکل مې مخکې لرلو، بیا په ټلیفون او یا د کمپیوټر سیستم هغه شوله د غوسه مسر کار شو په دفتر کې مې ماستر ګډېر ځای پښولې تقریبا یو سم معاینه کوم ضرورت وکړ کله مثلا او په کمپیوټر یا موبایل ته ګورم ښه را نګدې نه کړم، زه لیکل نشم لوسلې، مجبور یم خنې دې ونی سم دادم دغه اثر و چې ما په موبایل یا ډېر نګدې نه ولا یا په کمپیوټر ته دومره ډېر کې ناسم چې تنه مشپو پورې ما استفاده کول.
خپل موبایل شواوی خبروي او د انسان وجود ته توان لري. بل دا ځینی وی چې هغه موبایل د چارج په وخت کې هم کاروي، د دې امکان شته چې هغه بیټری وچوي، یو خطر رامنځته کړي.
رښتیا هم دغه د ټولنیز رسنیو کې موږ اورو چې مثلا په ټلیفون یې چارج دی، شي موبایل یا چاودل وی یا بیټری هغه شوی. زه خپل انده د خپل په ما چې کوم ژوند تیر شوی یا په ما چې کوم اثر کړی دی، چې کله موبایل چارج دی شي وی دا لاس می دومره د یو رقم کارښت شي هغه مړ پړ شي، د ګوتې می کار نه کوي، یعنی دومره یو موبایل ګرم شي او بل په موږ کې د لاس می یو رقم کارښت ولا ګرسته د څوره دا ګوت داس وخرم بیا ورسته پات شي، یعنی په ما باندې ما خپل لاس باندې دومره تاثیر کو. او رښتیا په موږ کې دا ټلنیز رسنیو کې هم دا نشر شوی دی چې موبایل باید چارج شي خو استفاده و نه شي، یا زنګ وایل کېږي یا فیسبوک کارول کېږي یا نور ټلنیز رسنیو باید په وخت کې و نه کارول شي.
دا کابل اوسیدونکو لیلا هم د زبیح الله ایمان په سیر په دې نظر ده چې د چارج پر مهال باید له موبایل سره احتیاط وشي، ځکه افغانستان ته ډیر بې کیفیته موبایل نه راوړل شوی چې له خطرونو خالی نه دي.
کله کله زموږ ډیره استفاده ډیره ګټه ترې واخلو چارج ختمیږي او دا باید کله په چارج کې پروت وي یعنی په لاس کې نه راوخو او استفاده د عین چارج په وخت کې استفاده نه ترې وکړو خطر ورته متوجه او ځینې وخت زه خپل د بې کیفیت موبایلونه سیمه لیدلم دی او یو وخت مې استفاده ځینې کړی ډیر خطر و په چارج کې پروت وي او لاس کې وخم ډیر ګرم راځي او څوک بيخي ترې ډاریږي چې اوس به انفجار وکړي یا به اوس خرابي وکړي نو لا خطر خلق ته سیده به کیفیت تلیفونونه خصوصا استفاده کوي په چارش کې پروت وي اصلا د لاس نه نورو
د عامه روغتیا وزارت د ظرفیتونو د ارتقا برخي مشاور ډاکټر احمد سیار نورمال وایي هغه موجوده چې موبایل تولیدوي د انسان پر وجود ناوړه اغیز کوي
زمونږ د حضرت ترمنز د لاس تر زرو میگا هرتز پاندازا امواج وجود لري او هغه موج چې د موبایل څخه تولیدي هغه د 240 تر 2100 فریکانس ترمنز کې دی تاسو ګورئ چې لستر زره او 200 تر 2100 تر شاوخوا دی چې دغه مستقیم تاثیر کې په دغه امواج باندې او دا زمونږ وجود ته ناوړه اغیز رسوي
ډاکټر نورمال وایي داسې مهال چې موبایل چارجېږي باید استفاده ترې ونه شي ځکه څومره چې موبایل مصروف وي هغومره ډېر امواج رامنځته کوي
توصیه کیږي چې همیشه کله چې مونږ غواړو موبایل نه استفاده وکړو کوشش وکړو چې دغه امواج تر امکان حده پورې کم کړو مثال په توګه تاسو ویلی شم مثلا که تلیفون کې خبرې کوو یو موج د انتن نه مونږ ته راغلی دی په عین وخت کې خپله سیستم کار کوي د موبایل او دا لږ ګرم راځي دا بل موج تولید شوی دی او که بلې خوند دلته مونږ ته ساکټ هم بند وي او مونږ خپل موبایل چارجوو دا هم یو بله موج دی تولید نو مونږ باید کوشش وکړو چې امکان هر پورې موجونه کم کړو د عقل کې مونږ خبرې کوو تنها هغه انتن موج مونږ ترش پاس دی
ډاکټر نورمال دغه ناروغیو یادونه کوي چې د موبایل د ډیر یو افراطی کارونې په سبب رامنځته کیږي
د ماغي تومورونه یو د ډیر مهم مرزي څخه دی چې د دې موج څخه پیدا کیږي او همدې ترڅنګ د خوب خرابتیا ځکه خپل د امواج د میلاتونین چې د خوب هغه هورمون دی هغه باندې تاثیر کوي او زمونږ خوب خرابوي مونږ سترګې باندې تاسو ته منطقي کړی دی چې یو نور په هغه تاثیر کوي او د بلې خوا موږ په مغز کې یو مرکز دی چې هغه د مرکزي دید مونږ وایو په هماغه تاثیر کوي هم د هغې لحاظه موږ سترګې ته ضرر رسوي او له بلې خوا د دې نور چې موږ سترګې ته انتقالیږي دا هم سترګو ته ضرر رسولی شي
د ډاکټر نورمال په خبره موبایل د نورو ناروغیو ترڅنګ غوږونو او پوستکي ته هم تاواني تمامېدلی شي
کوم وخت مونږ خبرې کوو یو د ساوت یا خپل اواز فریکوئنسي چې راځي په خپل د غوږ پرده باندې تاثیر کوي او بلې خوا خپل امواج دي چې دا ډیر زیات تاثیر کوي او مونږ د اوریدلو هغه حس ډیر صدمه ورته رسوي او همدارنګه ادبل تاثیر دی چې خپل پوستکي ته ډیر ناوړه اغیز لري او کولای شي جلدی سرطان سبب وګرځي
د کابل اوسیدونکو خالد وایي ډیر ځوانان د موبایل کارولو پر مهال نامنظم ناست وي او یا په داسې ځای کې کاروي چې مناسب نه وي خو کله چې د ډیر ناستې له کبله په تکلیف شي یا له کومې بلې ستونزې سره مخ شي هغه وخت په ځان پوه شي
ځینې ځوانان دي چې کله د موبایل کاروي نو ځان ته سم مناسب ځای نه انتخابوي داسې ځوانان دي چې په بایسکل وادي ځي نو متوجه نه وي نو پس هغې نه بیا دو تلیفون رالي کار پک کوي یا فیسبوک پک کاروي او یا نور مسیج چار سره کوي نو هغو باید داسې وکړي چې ځان ته یو سم مناسب ځای لومړی باید غوره کړي او پس هغې نه بیا تلیفون دی راوخلی په کار دو کې زیاتره ځوانان ما کتلې یک موبایل کې گیم وخی نو دو داسې کوي چې ناس وی زه منظم نه وی یا چوکۍ کې ناس یا دقیق کې ناس نو دو به موبایل کاروي نو خو باید داسې وکړي چې یو سم مناسب ځای ځان ته انتخاب کړي او یا که په اتاق کې ناس وی داسې ځای ځان ته مناسب انتخاب کړي چې د دو نور غړي چې دی فرض مثال ملا دغه ته کم ضرر ونه رسیږي غاړه دغه ته باید کم ضرر ونه رسیږي نو داسې دی وکړي چې ځان ته یو سم بالښت کیږي او سم مناسب ځای د ځان ته انتخاب کی څنګه چې دوه پویږي چې دا زه ماته خله
ډاکټر سیار نورمال د موبایل کارونکو ته وړاندیز کوي چې هر شپه د لا خوب مخ کې د موبایل په ګډون ټول برقي وسایل خاموش کړي او نت دې هم بند کړي
کوم وخت تاسو ویته کیږي د خوب په وخت کې هغه برقي وسایل چې تاسو د خوب د ځای تر شاوخوا دي د شپک فټه که هر نو برقي وسیله وو سی که تاسو هغه ساکت نه وباسئ یعنی خوب وخت کې که تر شپک فټه پورې تاسو شاوخوا کې کوم برقي وسیله شته چې هغه امواج راځي هغه تاسو خوب خرابوي او تاسو دماغ ته هم صدمه رسوي که کله تاسو غواړئ چې انټرنیټ کار واخلئ د وایرلس نن سبا ډېر موت شوی دی د انټرنیټ د وایرلس تاثیر ډېر زیات دی که امکان ولري تاسو امکان هدا پوره کوشش کړئ چې لایندار انټرنټ څخه استفاده وکړئ او که نشي کولای یا مجبور شئ چې وایرس کار واخلئ یا کوشش وکړئ چې کم وخت تاسو وایرس کار اخلئ هغه دی روخانه وي او کوم وخت تاسو وایرس کار نه کوئ تاسو باید وایرس کول کړئ خصوصا د شپې لخوا موبایل بزن لري کوئ.
دا موبایل کارونه خپل طریقه وخت ځای او اخلاق واړي که چیرې موږ دغو شیانو ته پام ونه کړو ممکن په ژوند مو ناوړه اغیزې وکړي. ګرانو ځوانانو که تاسو موبایل کاروئ نو خپل وخت ورته وټاکئ په مناسب ځای کې کینئ داسې چې د بدن کوم غړی مو په تکلیف نشي او له ډېرې استفادې څخه یې ځان وساتئ. امریکایي لیکوال جکسن براون وایي دا زمینه مه برابروئ چې موبایل مو د ژوند مهمې شیبې خرابې کړي ځکه موبایل ستاسې د هوساینې لپاره پیدا شوی نه د هغه چا لپاره چې تاسو ته زنګ وهلئ. خوږو اوریدونکو دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. سمو د وړاندې د کابل خاروالي او یو شمیر امنیتي بنسټونو اعلان وکړ چې د کابل خار په نګدي واټیا بیلابلو سیمو کې به سیمټي موانې له سرکونو لری کړي. د هغه موانې چې د مسولو چارواکو د ملي شورا غړو او یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ ادارو لخوا د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف په سرکونو لګول شوی وي. حکومت ویل په دریو میاشتو کې بل سرکونو او پلي ولارو څخه د موانې ټولې کړي خو اوس چې د دې کمیسون له جوړولو نګدي درې میاشتې تیریږي لا هم په ډیر شمیر سیمو کې دا موانی وجود لري او لیدل کیږي. دا چې د دې کمیسیون کارونه ولې سست روان دي د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې به د دې کمیسیون له مسول چارواکي سیلاب وزیري سره خبرې ولرو.
ډیر زیاته مننه وزیري صاحب چې وخت مو راک د کابل خاروالۍ د یو شمیر امنیتي بنسټونو سره په ګډه باندې لکتر لګه سو میاشتې وړاندې یو پروګرام پایل کړ چې لمخې باید په کابل خار کې هغه موانی چې ترافیکي ستونزې پیدا کړې وي لوی لارې تړلې وي دا سیمټي دیوالونه باید لري کې په لومړي سر کې د کابل خاروالۍ اعلان وکړه چې دا پروسه به په دریو میاشتو کې پای ته ورسیږي خو اوس دغه د درې میاشتې لږ تر لږه پوره کیږي او دا پروسه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. دلایل څه دي ولې تر اوسه په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه سیمټي دیوالونه موجود دي؟
د سیمټو دیوالو دا پروسه چې د په واقعیت سره چې د افغانستان دیولسونو سره لارې بندې کړې دي او دوی همیشه شکایتونه د ولسونو سره نو پر دې اساس باندې د ولسمشر یو حکم صادر کړي چې د سیټي دیوالونه دي یا لیري شي یا د تنظیم شي چې همې د شار شکل خراب کړي ده همې خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي. نو د رئیس جمهور حکم په اساس باندې د شورا امنیت د فیصلې په اساس باندې یو کمیسون جوړ شو چې دا کمیسون کې تقریبا شاروالي د کابل، سرندوالي، ګارنیزون د کابل، امنیت ریاست، نور د قمندانۍ د کابل په دې کمیسون کې ګډ امهنګي سر لري. د لوجستیکی بخش د شاروالۍ مربوط سو چې دا بخش په شاروالۍ مختوړي خوشبختانه تر دا اوسه پرې دا پروسه چې روانه ده 40% تقریبا دا پروسه تکمیل شوې ده چې تقریبا یو سلو اتاویا نقطې وي چې تر اوسه پرې اویا نقطې دي جګسي وي دي. خوشبختانه چې موږ دغه پروسه چې لږ وځنډېدله د دې دلیل دا و چې امنیتي تهدیدونه دي. زموږ تاسو وګورئ چې په افغانستان کې په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانستان دشمنان د افغانستان خاورې خپل هدف ګرځولی دی. نو پر همدې اساس باندې دا پروسه په اکثریتو ځایو کې د رجال برجسته طرحې د امنیتي طرحې د نور امنیتي ارګانونو د ترخو په اساس باندې چې هغوی دپاره نوي تدابیر ونیول سي دغو نقطو دپاره چې یعنې سل په سل تهدید دي. نو دا پروسه به لږ کیدای سي چې یو څه لنډ مدت کې لږ ځنډنی شوي مګر بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده او د رئیس جمهور حکم دی او د شورا امنیت فیصله ده د شورا وزیران په دې کې فیصله شته. موږ د سره خوشبختانه چې جامع مدني د افغانستان ولسونه مطبوعات ټول زموږ سره په دې پروسه کې همکار دي او په اکثریت ځایو کې چې موږ یعنی د ځینې مشکلات سره مخامخ شوي دي زموږ سره ټولو خلکو او مطبوعاتو یو ځای غږ چ کړی دی نو بالاخره دا پروسه به تطبیقیږي خو د دې پروسې باره حوصله وکړو ولې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده د افغانستان دشمنان ډیر زیات دي خدای نه خواسته که زموږ امنیتي ارګانونه زموږ مشران چې هغوی تر ډیر غټ تعدید لاندې دي او که هغوی پر موږ موانع ځینې وایخلو او پر ډاګ یې پرېږدو دا به زه فکر کوم چې یو ښه فکر نه وي نو اوس موږ په ډیر احتیاط سره مخته روان یو او په شدت سره دا پروسه په جریان کې ده یعنی بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده
تاسو د نامنه یادونه وکړه چې یو شمیر خلکو ته تهدیدونه موجود دي فکر کوئ د سیمټي دیوالونو لګول د نامنه د مخنیوي یو ښه بدیل کیدی شي
سیمټي دیوالونه د بدیل نسی کېدلی موږ باید هغه دوستان چې د ځانونو ته تهدید او یا دوی ته تهدید ګواښتی هغوی دې هغو سیمې ته ولاړ سي چې هلته دوی پوهیږي چې هلته تهدید کم دی او امنیتي امکانات هلته زیات دي او یا کولی سي دوی خپل هغه دیوالونه چې د دوی په کورونو کې دي هغه دیوالونه د آر سي سي سه یا د هغه مستحکم جوړ کړي د خلکو لارې دې خلاصې کړي د خلکو ته دې سهولتونه ایجاد سي زموږ خلک په ډیر سخت مشکلاتو کې دي تاسو وګورئ دا اوس ترافیکي مشکلات په کابل په ښار کې خلکو مریضان نور داسې ډیر زیات مشکلات خلک اقتصادي مشکلات لري که چیرې دا لارې خلاصې شي پیادهروونه خلاصې شي هم به ښار ښایست پیدا کړي هم به په زمن کې د خلکو مشکلات چې مخامخ دي دا به حل سي نو د کابل د ښاروالي بالکل په جدیت سره غواړي چې دا پروسه باید په ټول کابل کې تطبیق سي او خپل ټول حل ځلې خپل ټول امکانات او خپل ټول پرسونل شپه ورځ امدی ته ګواښ درولې دی چې بل اخره د پروسه ژر او په خپل معین وخت سره د پلان مطابق تطبیق شي
سلوي فیصد موانې لري شوی لک تر لګه شپې ته فیصد پاتې دي دا کومې چې پاتې دي دا په کومو ساحو کې دي د کابل او د چا له خوانه مخنیوي شوی دی یا دوی د دولت په کومو موقفونو کې کار کوي یا مثلا د پارلمان وکیلانو کې څنګه
د پروسه کې تر اوسه پرې هیچ آر ادرس ته چې مشتلیو تر دا اوسه پرې خلکو مقامت نه دی کړی بالکل مګر زموږ سه وخت غوښتی دی بیا موږ د دې د امنیتی تعدیدونه بیا بررسی کوو امنیتی ارګانونه زموږ سره ستا په دې کمیسون کې امنیتی ارګانونه د هماغه تهدید چې څومره تهدید دی امکانات څه وخت د دې تهدید لپاره موږ آماده کیږو چې د موانع جګه کیو نو دا د امنیتی ارګانونو خپل طرحې وړاندې کوي شورا امنیت ورکول کیږي بیا د شورا امنیت سره په معین وخت سره موږ ته هدایت راکول کیږي چې موږ سره رقم برخورد وکړو یعنی موږ تر اوسه پرې د مننه کوو د ټولو هغو کسانو چې دوی موانع لري او په دې ځمن کې یو تعداد شخصیتونه د افغانستان د وزیرانو په سطح د وکیلانو په سطح باندې د دولتي ادارې داوطلبانه شکل باندې حاضر سولې چې د دوی موانع جګې سي دام د دې پروسې او کامیابی ویل کیږي موږ بیا هم پر خپل هغو کسانو چې هغوی موانع لري که چیرې دا پروسه داوطلبانه شکل باندې مخته ولاړ سي زه فکر کوم چې دغه مدت چې اوږدیږي دا بر لاند سي او د خلکو مشکلات به خلک به د مشکلاتو سره نور نه مخامخ کیږي او خلک مشکلات به حل سي
په دې پروسه کې استثنا وجود لري استثنا پکشته
په دې پروسه کې استثنا وجود نه لري صرف په دې پروسه کې بین المللي ادرسونه چې کم دي لکه سفارتونه دي لکه مثلا بانګ آسیایی او مثلا بانګ جهانی مثلا هغه بین المللي ادرسونه چې د افغانستان د ولسونو سره کومکونه کوي هغه د افغانستان ولسونو سره په مختلفو بخشو کې همکاري کوي ترڅو پرې چې د غوی لپاره یو امنیتی پلان جوړ سي هغه امنیتی پلان په مطابق به بیا د غوی سره د غوی موانع جګیږي نور په دې کې هیڅ نوې استثنا نشته نه دولتي ادارې د مستثنا دي نه د افغانستان مقامات نه ولسی جرګې وکیلان هیڅوک مستثنا نه دي دا پروسه به په ټول جدیت سره تطبیقیږي.
په څومره وخت کې به دا پروسه لکه څنګه چې د کابل خاروالی په لومړي سر کې د اعلان کړو چې په دریو میاشتو کې به دا پروسه پای ته ورسیږي خو لا هم روانه ده او تاسې د سستوالي دلایل په ګوته کړه، اوس څومره وخت ورکوي چې په دومره وخت کې به دا موانع په بشپړ ډول باندې لري شي؟
دا موانع به تقریبا موږ چې دا 80% اوس موانع پاتې دي. په دې پروسه کې چې موږ هغه امنیتي ګواښونه تهدیدونه ډیر زیات دي، چون خصوصا دولتي ادارو ته نظامي ادارو ته، نو په همدې اساس باندې دا پروسه کېدای سي دوه میاشتې یا تر دوه میاشتې نه زیاتره دا پروسه ونیسي. دا دلایل هماغه امنیتي تهدیدونه دي چې هم زموږ رهبرانو ته او زموږ ملکی اداري او نظامي ادارو ته تهدیدونه دي. نو په دا پروسه موږ غواړو په چې خدای نه خواسته داسې واقع پیښه نسی چې سبا یو بل خلک د غوسه یو بل فکر وکړي. نو ان شاء الله دا پروسه دوه تر درو میاشتې به بشپړ توګه تطبیق سي.
که ځینې خلک پیدا شي، ځینې زورمندان ټوپکوال پیدا شي، د دې پروسې مخالفت وکړي او یا د دې پروسې په وړاندې خنډ وګرځي، هغه سره به څه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه سي د افغانستان د حکومت په مقابل کې به هیڅ څوک ونه دریږي، د افغانستان د ولسمشر د حکم په مقابل کې به هیڅ څوک ونه دریږي، او دوی به ټول ارګانونه او مقامات او هغه کسان چې موانع لري هغوی به بالاخره د تعذیر سي چې په داوطلبانه شکل باندې او چې خپل موانع د جګی کې او یا تنظیم کې د دوی په خپل مواته کې د دوی په خپل ساحه کې عمل ته کېږدي. زه فکر کوم چې د مقامات سره به دا پروسه مخامخ نسی، خو که چیرې بیا مقامات سره مخامخ کېږي، دلته موږ شورا امنیت لرو، ریاست جمهوری ده، دلته مثلا موږ امنیتي ارګانونه لرو، عدلي ارګانونه لرو. زه فکر کوم چې د دومره غټ قوت مقابل کې به هیڅوک ونه دریشي.
دا موانع چې لري کېږي چرته وړل کېږي؟
موانع اکثریت په اول ځل کې چې موږ موانع وي د دې منطقې سره ټولولې، ته تنظیف د کابل ښاروالۍ ریاست کې مالته انتقال کړلې او تعداد بعدن بیا اکثریت ځایونه داسې دي چې عمل ته تنظیم سوي دي، یعنی د دوی د دیوال په څنګ کې چې ځای درلوده پیادروي خلاص کړی دی، سړک خلاص شوی دی، دیوال په بغل کې دوی ځای درلودی عمل ته ځای په ځای شوي دي، یا د نن د دوی په ساحه کې دوی ساحه درلوده عمل ته ځای په ځای شوي دي. یعنی تقریبا د دې اکثریت عمل ته په خپل ځای کې ځای په ځای شوي دي. ډېر یو کم محدود چې هغوی گنجائش د ځای نه درلودی، یا بلډینګ به مثلا اویلی نه درلودله، د دیوال سره نسوله جوړېدلی چې پیادروي بندوي، نو هغوی بیا موږ انتقال کړلې د کابل د تنظیف او ریاست ته.
او هغه کمپنۍ چې دا موانع تولیدي هغوی سره خبرې شوي دي، په هغوی باندې بندیز لګول شوی دی کنه چې دغه موانع نورې تولید نه کوي؟ څنګه
زه فکر کوم چې دا زموږ د کمیسیون دنده نه ده، دا په دې زموږ په کوم لایي وظایف چې راکول سوي دي او کوم طرحه چې جوړه سوي ده د دې پاکله باندې، په دې کې موږ ته داسې یو خبره نه ده راکول سوي چې موږ د هغو کسانو سره چې هغوی ساختماني شرکتونه دي چې دغه تولیدي د هغوی سره څنګه برخورد وشي. زه فکر کوم چې بعدن په دې اکله باندې به د شورا امنیت یو تصمیم ونیسي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کابل یو شمېر ښاریان شکایت لري چې د کابل ښاروالۍ او دغه کمیسیون لیوي خو د موانع د لری کولو پروسه پیل کړه، لبلې خواني په لوی ولارو کې په سرکونو کې وسپنیزي موانع ولګولې چې خلک ته نور ستونزې پیدا کړي. دغه موانع د سده پاره ولګول شي فکر نه کوي چې لیوي خو که موانع لری کیږي لبلې خوانه سرکونه بیرته تړل کیږي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان شاریان حق لري چې د خپل شار د شایست پاکله، د خپل شار د تنظیم پاکله باندې دوی همیشه باید ږغ جکی، دا دوی حق دی. خو دغه د افغانستان د ولسونو د امنیت په خاطر باندې امنیتي ارګانونو یو تصمیم نیونی چې یو تید منطقې د گرین زون په نامه باندې چې شنه ساحه ورته ویل کیږي، دا ساحه چې ډیر زیات د تهدید او د ډیر غټو موټرو د مینو د تهدید وجه والته، په دې خاطر باندې دا یو تصمیم امنیتي ارګانونو نیولې دی. زه فکر کوم چې پاینده کې به دا یو ښه نتیجه ورکړي، دا به یو ښه تصمیم دی نیولې. په دې اکله باندې د کابل ښاروالي هم د افغانستان د ولسونو غونډې د دوی سره په څنګ کې ده، او په دې کې موږ کم نظر نه لرو، خاص نظر نه لرو. دا د امنیتي ارګانونو طرحه وه او د امنیتي ارګانونو کار دی.
ډیر زیاته مننه وزیر صاحب کور ودان.
لاله سر ما کار کوم لیوانی لو پم عین گاله الا را کش خالی بابو لاله سر ما کار کوم لیوانی لو پم عین گاله الا را کش خالی سم بابو لاله چر ما کار ارکم لیوانی او تر دا کٹ کٹ خندا دی جار سم بابو لاله چر ما کار ارکم لیوانی لکه ماشین چ پر بخمل و چلا وین بابو لاله چر ما کار ارکم لیوانی و اپا ماین گرانه پالاو را ٹکش خالی بابو لاله چر ما کار ارکم لیوانی و اپا ماین گرانه پالاو را بابو لاله چرنا کار ارکم دیوانی وپا ماین گانه پالاو را کشن خالی بابو لال چرنا کار ارکم لیوانی چتنا